څلور کاندیدان ولاړ و چې ډیر مشهور نه وو او د حکومت پلویان هم بلل شوي. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 14 رایې ورکړې. لکه چې ازبکستان په 1991 کال کې خپلواکۍ ته ورسید، دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخاباتو. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ماښام مهال اعلان وکړ چې د رایو په شرایطو برابر څه باندې 80% خلکو رایې ورکړي. په تیر ځل انتخاباتو کې دا فیصدي څه باندې 80 وه.
مخکخې ښځې
سلامونه دوستانو، ښه راغلاست مخکښو ښځو پروګرام ته. زه مجیب حبیب صاحب، د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په خبرونه کې میلمانه را سره لرو او موږ به په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت او همدارنګ پر دې هم خبرې وکړو چې څنګه په کولای شو چې په ټولنه کې د ښځو د پرمختیا په وړاندې شته خنډونو سره د مبارزې په برخه کې حال ځلې مثبت نتیجې ورکړي. د خبرونه کې میلمنی لرو هر یو روحګل افغان ذکریا د سیاسي چارو شنون کې ده او د دې ترڅنګ پروین دورانی په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی. اوس فکر کوم چې اغلی روحګل له موږ سره په خبرونه کې یو ځای شوې ده. لومړی خو ښه راغلاست خبرونې ته، سلامونه به هرکلی کوم. مهرباني که په پیل کې دا راته وویل چې څه تحلیل لري له روان وضعیت نه په افغانستان کې او د دې سربیره چې د ښځو د وضعیت په اړه به خبرې وکړي، د خپلو فعالیتونو په اړه هم لږ روښانتیا واچوي اوریدونکو ته.
زه به خپل سلامونه تاسي او ستاسي تخنیکي همکارانو ته او همدارنګه ستاسي اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. ژوندۍ او سلامت اوسې. مننه چې تاسي ستاسي د درنې خپرونو ته متعود کړلم. زه به خپل نظر ستاسي سره په دې ټوکو کې داسې شریک کوم چې که یو لنډه مقدمه کښېږدو، زه د یو افغاني ښځې په صفت سره چې هم د اولادو خاوند یم او هم هغه شرایطو کې چې د ظاهرشاه د پاچاهۍ وخت ما خپل مکتب خلاص کړی دی او د کانکور د امتحان په ورکولو سره پوهنتون ته کامیاب شوی یم او څلور کاله مې دوره د پوهنتون تیره کړې او بالاخره د مالیمی مقدس وظیفه او د مدیریت مکاتبو کې مې وظیفه اجرا کړې ده. ما ته د هغه شرایطو او ملحوظاتو په اساس د یو انسان په صفت او د ښځې په صفت په ټولنه کې زما ونډه، زما دنده د بشر د حقوقو، د انساني حقوقو په چوکاټ کې په اساسي قانون کې چې په 1940 کې تصویب شو، ما ته دا انساني ژوند زمینی مساعد وي او ما خپل هغه حق بشري انساني حق د شیزه په صفات چې ما په دې ټولنه کې درلودي هغه می خپل د امکاناتو په چوکاټ کې سر تر سوالې دي او بل اخر د جهادي جنگونو او د افغانستان هغه د ابر قدرتو ستراتیژیکي جنگي ستراتیژي چې زموږ په دکتورین چې زموږ په منطقه کې پلان کړل او تروسی قوتونه را توروزله د جهاد او ترنامه لاندې د کفر و اسلام ترنامه لاندې مجبور و ترک ته د وطن مو ترک وه او دلته مو هم خپل تحصیلات ته چې د انسان پیژندنی لپاره می زما علاقه مندی او ټولن پیژندنې کې ډیره و نو می روان شناسي.
بله آغله زکریا، بالکل. اوس په کوم چارو کې بوخت یاست؟ مصروفیت مو څه دی؟ او د دې ترڅنګ چې د مختلفو سیاسي مسایلو باندې تاسو نظر څرګندوي، د دې ترڅنګ عملاً په ټولنه کې چې تاسو ژوند کوئ، د کومې ورځنۍ چارې له کوره بهر ترسره کوئ؟
زه د یو شدي په صفت چې د درو ماشومانو مسؤلیت مې پر غاړه درلودی، خپل اهلي تحصیلات مې د روانشناسي په اړه مخته بوتلل چې د ماشومانو او د ځوانانو سایکالوجي یا ارواپیژندنه وه، چې په دغه ساحه کې ما 25 کاله کار کړی دی او فعلاً پښکی کې مصروف یم. چې هغه کورنۍ، هغه ماشومان، هغه ځوانان چې د ژوند د ناخوالو سره په کورنۍ کې مخامخ دي، په ټولنه کې موږ وکولای شو داسې ماشومان او ځوانانو ته کومک وکولای شو، په دې اړوند زه فعال یم او کار مې کړی دی. او علاوه پر دې سیاسي ژوند مې د کورنۍ څخه شروع په ګواره کې مې زده کړی دی او فعال پښکی کې پاتې شوی یم، او د هیواد هیڅ سیاسي بهیر څخه زه جلا نه وم، او همیشه می ګډون پښکی کړی دی، او ترننه هم زه خپل د هیواد په هر خواله او ناخواله کې ځان
مننه. اغله زکریا مننه. اغله پروین دورانی هم لمو سره خبرونه کې یو ځای شوې ده. اغله دورانی ښه راغلاست، تاسو لطفا د خپل فعالیتونو په اړه خبرې را سره وکړئ چې په دې وروستیو کې مثلا څه فعالیتونه ترسره کوي. په خوا خو په ولسی جرګه کې د خلکو استازي وایي، او د دې ترڅنګ چې سیاسي چارو مو پر مخ بوله، نجونو تمام یو سلسله په د زده کړې په برخه کې په کار کړی دی، او مختلفو برنامو کې ویل کیږي چې ګډون هم درلود. د دغو مسایلو په اړه که لطفا روښانتیا راوچو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ورته درلرم تاسو ته، د تاسو ګرانې مېلمنې ته، او ټولو اوریدونکو ته د څه چې په افغانستان کې دي فعلاً او په ټوله نړۍ کې دي موږ غږ اوري. مننه له تاسو نه. بیا زه یلی آنلاین ځان درته معرفي کوم. پروین دورانی یم، د 15مې، 16مې، 18مې دورې وکیله، چې درې دورې په پارلمان کې هم تقریباً 16 کاله زه وکیله پاتې شوې. د څو مودې مخکې هم وکیله وم، برخاله د کابل د خلکو استازی، او تحصیلات مې حقوق او علوم سیاسي مې لوستی د لیسانس په درجه کې، او د 15 بچانو مور یم. فعالیتونه مې په ټولو بخشو کې کړي دي، د مهاجرت نه شروع، چې مهاجرت سره یم پاکستان ته تللی، مخکې له وکالت نه شروع، بیا ایران ته تللی، بیا بیرته هلته مې سفارت کې کار کړی په ایران کې، افغانستان سفارت کې د حقوقي او قضایي بخش کې مې کار کاوه، بیا پس له هغه قانون اساسي کې مې کار کاوه چې آګاهي عامه پروګرام مسؤلیت یې ما په غاړه وو، او په پښتو ژبه مې هلته هم ژوندی ساتلې وه، او سخنرانیانې مې درلودې آګاهي عامه پروګرامونه. بیا پس له هغه راغلم افغانستان ته، چې افغانستان ته راغلم یو کال فعالیتونه مې درلودل، اجتماعي، فرهنګي، مدني فعالیتونه مې درلودل. بیا پس له هغه وکیله سولم، نو تر اوسه پورې هم وکیله پاتې یم. د دوه میاشتې، درې میاشتې چې نوی حکومت او دوره راغلې ده، بس قراره په کور کې ناسته یم. څو ادارو ته چې ولاړلم، د ما بعضې مشکلات وو، په دې شخصي بعضې کارونه د سیاست په څنګ کې، د وکالت په څنګ کې ما یو وړکی بزنس هم درلوده، نو بدبختانه هغه چې زه باید تللم په خپل کارو پسې، د مونږ اکاونټونه او دا شیانې چې بند کړي ول، نو بس چا راسره ونه لیدل، هېڅ چا راسره ونه لیدل. ډېره نا امیده شولم، ته دروازې نه چا مخته پرې نه ښودلم. دا یې راته ویلي چې ته ښځه یې، په هېڅ صورت مونږ ښځې ته اجازه نه ورکوو. په حال کې چې ما ځانه معرفي نه کړه، په دې چې ډارېدلم چې خدای نه کړه ما سره چلند ونه کړي. نو بس نا امید به طرف له مو فعلا په خپل کور کې ډیر دي ما مشکلات زست زیات دي دا اوسم چې په کابل کې پاتې ما مېره دلته هغه چې فادر له دلته یو لري باندې کړی او مشکلات او کړی او زه کې وله خو خیره ونه پتیر شو اما را به شو په دې چې د ما غیر له وکالت نه د خپل خلکو ته دا اوسم پیدم چې ډیر بد حال او ورځې درلوده نو څه ناڅه خدا وات چې تا په واسمه پوره او څو کلیو ته تللی یم او څه ناڅه کومه کونه مې کړي دي اوړه غوړي دا شیان مې چې په وس پوره او ځان مې ورسره کومک کړی دی.
مننه وکیل صاحب. بله د تاسو د فعالیتونو په اړه به وړاندې نور هم خبرې وکړو. اوریدونکو دا ازادي راډیو ده او تاسو د مخکښو ښځو پروګرام ته غواږ یاست. کوربه مو زه مجیب حبیب صاحب په خبرونه کې میلمنی را سره دی روح‌گل افغان زکریا د سیاسي چارو کارپوه او ارواپوه پروین دورانی په ولسی جرګه کې د خلکو استاسه. اخلی پروین په دې خبرې وکړو چې تاسو اوسم په افغانستان کې از التلنګ دې په هغه چې جونې خزل ته په افغانستان کې لدې چې نظام بدون ومنت نړیوال اندښنه څرګند کړي چې خزو وضعیت بحرانی دی کړي چندې د دوی ځین حقونه مثلا غوښتنه ورته کیږي چې باید ورکړل شي خو په ځین ولایتونو کې محدودیتونه پر لګول شوی دي. د انجونو اساسي ستونزې ننګونې په دغه فعلي وضعیت په افغانستان کې خاصتا په ولایتونو کې څه دي ځکه تاسو د دوی استازي واست په ولسی جرګه کې او تاسو ته هغه عمده اندېښنې چې دوی شریک کړي دي تر څو ورته رسېدنه وشي نړۍ ورته پام را وګرځي هغه څه دي؟
مونږ که اساسي موضوع ته راسو دا چې مونږ وایو چې مونږ بچان مونږ خویندې میندې اول خو یو اساسي دوه زړونه چې یو مرغه یو تیاره یا موټر یا طیر چې لري که هر یو فلج شي نیمه بدنه د انسان یا فلج شي نیمه بدنه هیڅ کار نه شي کولی. دا د طالبانو دورې ادارې ته زه وایم ټول دنیا ته دا وایم که په افغانستان کې یا په هر نقطه د جهان کې دا نیمه بدنه فلج شي هغه ملک نه مل کېږي. که په دې فکر کې دوی دي ولو چې هر څومره پیشرفت وکړي بیا هم فلج دي. د دوی ادارې به هیڅ کله منظمې نه شي. د نجلۍ لپاره درس تعلیم تحصیل بی اندازه ضروری ده. اول مونږ اسلامي ملکو ته راځي راسو پاکستان د مونږ همسایه ملک ده چې ډېر مونږ نږدې ده او ډېر په مونږ کې مداخلې هم کوي. وګوره بېنظیر بوټو یو نمونه د دوی وه د دوی صدراعظم وه پارلمان کې فعاله بخشونه دوی لري ښځې لري په هر ادارې کې په قضا کې لري په څارنوالۍ کې لري په ادارو کې ښځې لري او خزه د وجود یو برخه ده. هر مور که اولاد ونه لري د نارینه له کوم چې فایده شوي دي څه رقم فایده شوي دي چې نارینه د مونږ د افغانستان نارینه دا اداره اوس وایي چې مونږ ښځه نه منو چې په ادارې کې راشي یا تعلیم وکړي یا تحصیل وکړي. آیا ښځه چې پولیسه نه وي ښځې خدای نه کړه مثلا یو جرم مرتکب شي څوک هغه تلاشي کوي څوک هغې نه بازخواست کوي په ادارې کې چې تحقیق ونه شي په ادارې کې چې مثلا پولیسه نه وي په هغه وطن کې چې معلمه نه وي په هغه وطن کې چې ډاکټره نه وي په هغه وطن کې چې یعنی داسې که درته ووایم چې بې له ښځې نه وطن نه چې هغه کور هم نه اداره کړي په یو کور کې چې یو وړکۍ نمونه یې وایو مونږ او تاسې چې مور نه وي په هغه کور کې هغه کور نه ده. دا که مونږ ځان ته خپل ګول وښو خپل ځان بې فکر اچوو یا بې تفاوته یې اچوو چې ښځه مونږ نه غواړو دا د دوی خپل مشکل ده چې ښځه اصلا دوی نه غواړي چې ویلي دوی ښځې سره مشکل لري او دوی که په دې فکر کې دي چې وروره د دوی جنت تبه ورسی خو مور هوره ده خور هوره ده د څونه د هر کور کې فرشتې دي خويندې مېندې د منګو تیتاس فرشتې دي ام دغه ورونه ته چې د خويندې په کور کې دي چې کور کال کالې وو خو جامې ارڅه ورته برابر نکې نارینه نه چې ټولې نو ممکن ده بیا د افغانستان تقریبا یو نیم دوه میلیونه شهیدان موږ درلودل په هر نامه چې شهید شول یا که سرباز و یا پولیس و یا مجاهد و یا طالب و یا هر څوک چې و بالاخره بیگونه دغه شهیدان شول ټول لاړ شهیدان شول ولې دا چې شهیدان شول
فکر کوم چې د ښاغلی پروین اړیکه کې کوم ستونزه رامنځته شوې اغلی روحګل لطفا که تاسو دا راته ووایاست چې ناخوال تم تاسو یادونه درلوده چې تاسو خپله د یوه ارواپوهې په توګه په وطن کې ناخوالې تجربه کړلې هغه پاس مو زده کړو ته توام ورکړه اوس چې په هیواد بهر یې دلته هم لا هڅه مو روانه کړې چې افغانانو ته په هیواد کې بهر د فعالیتونو اجازه ورکړل شي او یا د دې ذات اوسو فعالیتونه ماسر تمام شي تر څو افغان جونې چې په هیواد کې لستون زوننګونو ناخوالو سره مخ دي هغه له دغه حالت راووتی د مخه اغله پروین دې ته اشاره درلوده چې یعنی یو ډول دوی د اقتصادي فعالیتونو څخه ممانعت شوی دی زه فکر نه کوم چې واځي اغله پروین به د غستون سره مخ وي ته پټولنه کې زرګونه افغان میرمنې جونې دي چې دوی په خوا اقتصادي فعالیتونو درلوده لکورې دی باندې کار تر سره کاوه او کورنۍ ته د نفقه یو وازینی منبع دوی و د دغه ستونزو د حل لپاره ستاسو فکر څه دی چې کومه تګلار ورته وسنجول شي یا کوم برنامه ورته په پلان شي یا په کوم کار باندې داسې په تمرکز وشي چې حداقل جونی وشي کولای یا خزه وشي کولای چې هغه خپل اقتصادي چارې چې په شلو تیرو شلو کلونو کې درلودې تر سره کولای هغه ته په یو ډول لاسرسي پیدا کړي bale
مننه ستاسو د سوال څخه چې وخت دونه ډیر نه خبرې خنو ډیر دي بیا په خصوص زه ډیر لرم لکه نور شیزی هم په جام کې موږ شیزی خنو ډیر څه د ویلو هم لرو زه به داسې خپل د ستاسو د سوال لپاره د خپل بحث شروع کوم چې شزه زه پر مور خور لور باندې نه ویشم بلکې شزه په مقابل کې خو نارینه پلار زویو همسرو د پلار زوی دي مګر زه بشري ټولنه په انساني جنسیت باندې به ترختن کوم یا وینم چې شزه د نیمایي د ټولنې د نیمایي لوړ ده په دې خاطر د علمي تحقیقاتو ثابته کړې ده چې د شزي عمر تر نارینه تر عمر اوږد دی دا هر کال ساینسي مجلې خبريږي په دې حق له تحقیقات سوي دي یو علت دا چې شزه عمر دا لوی تحقیقاتي علمي موضوع ده بل زموږ په جنگي ټولنه کې نارینه چې د جنگ د تاثیراتو او لاندې سوي دي شزي باوجود چې هم تلفات ورکړي دي مګر شزه مسؤوله د خپل کورنۍ پاتې سوي ده بنان شزه یو انسان ده انساني حقوق په ټولنه کې لري زه د پروینې خور په دې ټکي باندې راځم چې دا او هم نور خوندي په مطبوعاتو کې داسې نظر وکړي چې زه کارت پرې نه شول سلم دا د حاکمیت رسمي دریز نه دي که افراد او اشخاص راځي بعض فکرونه ټولنې سره شریکوي د مذهبي سبقه ورکوي او خپل نظر شخصي وړاندې کوي چې شزه مثلا په کور کې او خپل دلایل ورته لري مګر رسمي دریز به اوسني حاکمیت
آغل زکریا تاسو په پام په ځین ولایتونو کې په افغانستان کې مو شاهدان یو چې لا هم انجونې خوانځي ته نه پریښول کیږي د مکتب دروازې تړل شوی دي یعنی په ټوله کې لږ درې میاشتې شرابدي خو یا دوه میاشتې شرابدي خو محدودیتونه نسبت په خواته وضع شوی دي. لاند مثال آغل پروین دورانی چې په ولسی جرګه کې د خلکو استاد او دوی فعالیتونه درلود نن په کور ناسته د تاغه خپل اقتصادي وضعیت خوالی لپاره چې کوم شخصي به تجارت یا بزنس درلود هغه تم لاسرسي نه لري. یعنی که د افرادو فکر وي یا په ټوله کې عمومي د حاکم نظام فکر وي خو دغه فکر سبب شوی چې ډېرې ښځې په کور کېني ل خپل حقونو څخه محروم شي. ما هدف د دې چې په ټوله کې د وضعیت د خوالی لپاره په ټولیز ډول یعنی د ټول افغان میرمنو لپاره داسې څه یو تګلارې سړی په پام کې ونیسي چې دغه په اساس پر مخ لاړ شي او وشي کولی چې د نجونو ښځو په ژوند کې بدلون رامنځته کړي.
د شزو په ژوند کې بدلون زغه دغه چې کته راتله ما او په دې چې ترغو چې یو مسله توضیح نه کې بیا د هلا ری وې بنان فکر نکوم چې دا یو تسوسه سره ولې زما هدف دا دی چې زموږ ټولنه څلويش کال خکېل د پجنګ کې او اوس کې د درې دونیمې میاشتې یو لوی تحول راغلی او ټول نظام سیستم برهم مدرهم شوی دی. اوس باید دا بیرته راټول کړل شي زموږ ستاسو د رسانو د هر آګاه شخصیتو په توسط سره چې بیرته هغه بیرته خپل پر پښو باندې اهداف ورته وکولای شي چې وټاکي. اوس پارلمان نشته نو زما د پارلمان غړي څه شي غواړي؟ شخصي فکر نه کوم چې د دې شخصي دکان چې یا تجارت چې کړی وو هغه ته ممانعت امدا مګر د جنگ څخه بیره نه پیژندل ګلوي د اوسني حالت دا واقعا داسې یو معضله ده. موږ د دې لپاره کده نړۍ تجربه خپل نکو د آلمان دوهم جهانی جنگ څخه ورسته دوی په وچه ډوډۍ نه و ماړه او دوی به د کثافاتو څخه ډوډۍ ټولول خوړل به او لاسونه رابړولي و د خپل مملکت د جوړولو لپاره. افغان ملت څلوېښت کاله خدای مکړه دا به یو توهینامیزه کلمه چې دا نه استعمالومه د جهان په پروژې شکل باندې دوی په ډیرو روپیا مخته کړل. اوس چې هغه نشته نو خو طبعا اقتصاد پر ځکه لوېدلې دي او جنگي حالت دی. موږ هر فرد باید د پولیس وظیفه اجرا کړو. هر ښځه هر نارینه د کورنۍ څخه باید موږ خپل د حفاظت لپاره د امنیت لپاره موږ خپل تفکر باید ولرو او دا تفکر باید مقاومت سره په ډیر اخلاص سره شریکو چې موږ وکولای شو یو ځای داسې کار وکړو چې زه سبا بیرته د پارلمان خاوند سم، بیرته د خپل ملي اردو د پولیسو د امنیت خاوند سم، ښځه بیرته وکولای شي معلمه وزیره او بالاخره ټولنې ته د هغه چوکاټ په شکل چې کلتور او د دې مذهبي ارزښو ته ټاکلې دي خپل حرکات تنظیم کی. د دې څخه ناګوزیری زموږ ساسي نهضتونه په دغه مسله باندې د بین تللې دي. د شیزي پر مسله باندې ما باندې سراغلې ده. مهمه دا ده چې زه شته څه مسؤلیت په مقابل کې د دغه سي اعمال لرم. زه خپل کورنۍ کې څنګه لرم، پراتلونکي کې څه لرم. نو ساسي جواب سوال ته داسي ځکولای سم چې خپل نظر وړاندې کوم چې دلته موږ باید په اوله مرحله کې شزي خپل د کورنۍ خپل د اولاد خپل د مسؤلیت پر غاړه واخلو او وکولای شو خپل ستونزې په ډېر اخلاص ډول وکولای شو ټولنې ته توضیح کړو. مکتبونه باید خلاص شي. د دې لپاره کمپاین وکړو. تظاهر کول او څو شعار ورکول ما نه خلاصي او نه نړۍ رابلل چې ال ما خلاص کده دي. البته چې د نړۍ مصنوعي پروژې موږ په دې شل کالو کې ولیدلې. زه باید خپل خواستې د مرجی او د طریقې څخه وړاندې کوم او ټولنې ته او جامعې ته هم نظر را سره پیدا کوم. زما حق انساني حق قانون را کړی، قرآن را کړی دی، هیڅ څوک نشي را ساخستای. اما زما آگاهی کولای شي ما زما حق ته ورسی، زما صبر او حوصله او هم پوهنه کولای شي چې ما و حق ته ورسی. نه کنه زه را حق خواند نه یم، بلکې زما ناری نه هیڅ را خواند نه دی. زما ماشومان حقونه نه لري. هغه نه غواړي چې دوی ووژل شي، مګر وژل کیږي. د دوی د ژوند حق اخیستل کیږي، د دوی د کار حق اخیستل کیږي. موږ دې ته دا باید کار وکړو، اساسي کار وکړو، نه دا چې ښځه هلته دوه شعاره پورته کړي چې ما حق.
مننه کور مو ودان اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. دا د مخکخو خزو پروګرام د کوربه مو مجیب حبیب سیما. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیره ده 00202212 شپږ څلوېښت صفر یو. په همدغه شمیره باندې تاسو کولای شئ په واتساپ هم موږ ته زنګ راووهئ. له اغلی روح ګل افغان زکریا په جرمنی کې د سیاسي چارو کارپوه او ارواپوه، او همدارنګ له اغلی پروین دورانی په تیر نظام کې د ولسي جرګې د خلکو استازی، کولای شئ چې د ښځو د فعالیتونو په تړاو او همدارنګ مشخصا د دوی د فعالیتونو په تړاو ترې پوښتنې ولري، او دوی به ستاسو سوالونه ځواب کړي. یو اوریدونکی لرو. سلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولی؟ اړیکه پریش ولا امکان می تخنیکی اشاره کوي چې اړیکه بل هم لرو. بل سلام علیکم.
سلامونه جوړ په خیر، تازه تکړه هیلمند ما چې تاسو او قدرمن ملما او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو برات روغ جوړ او د صحت په جامو کې وسی.
مهربانی ورور، څوک لکم ځای سره خبرې کوي؟ کومه خاصه یا ځانګړې پښتنه لا اغلی روح ګل افغان او یا لا اغلی پروین دورانی سره کلری؟ مهربانی.
مننه خو خو سی زبرا شمه لمړی تفسیره به کوم. دا چې خزه هم قران شریف کې راغلی چې نارینه سره برابر حق لري، او همدارنګ که خزه نه وینو د فکر وکنو زموږ ژوند لخ زموږ د افغانانو ژوندونه په خطرو کې وي. ځکه راځم اصولان مثالونه درکوم چې زموږ دغه خورګانې میندې خويندې دي چې په شفخانو کې زموږ سیاسر لپاره صحیح خدمات وړاندې کوي، او همدارنګ یو مهمه خبره بل ده چې په محبسونو کې ځینې خزی باندیانه لرو کنه کاغه د افغانستان هر مابس وی. دلته هم د باندیانو لپاره یو ځانګړي پولیسه په کار ده چې هغه په دنده وګمارل شي. نو سمره چې وای خزو لپاره ونده په بوسنی جامعه کې او چې کوم پخوانی نظام او سمارتي نظام ده ټولو کې باید ونده ورکړل شي. ستاسو قدرمنه ملمانه یو دوه پښتنه لرمه کراته وخرا کوي دا دوه پښتنه به مطرح.
مهرباني سي.
مننه خو خو سي لمړی پښتنه مې دا د ستاسو قدرمنه ملمنین خوشاله شوم چې موږ په افغانستان کې هم داسې پیاوړې خزل لرو. پښتنه مې دا ده چې دوی خزل لپاره په دینوي نظام کې کوم لاس ترونه نه لري او کنه لري، کوم لاس ترونه نه کړي کنه. او دومره پښتنه مې دا ده چې زموږ ګڼ شمیر خزل اوس فلحال کنه سلورم میاش ده بیما شکار کوي، کاغه مامورین دي، استادان دي، کاغه ډاکټران دي. دوی د اماراتو مشرانو سره د دغه په اړه خبرې کړي او کنه دي کړي، او کا غلری پام سره دی قتل ته کوم زړه خواله لري چور سره.
مننه تاسو مو یادښت کړل. کور مو ودان. تاسو پښتنه تر ډیره اغلی پروین دورانی ته چې پولیسي جرګه کې د خلکو اساس و راج کیږي، فکر کوم تر ډیره دوی جواب وویل ورته چې په ځنی محدودیتونو سبب شوی چې تاسو خپل نشکوب له خپل خونو ته لاسرسي پیدا کړی. خیر، را بو شو دوی ته تریو په پښتو چې څه جواب لري. اغلی دورانی، تاسو د دغه اوریدونکو پښتنه واورید، اتمن نو څه ورته ویل لري؟
بله، زما احترامات او سلامونه وروره. مننه له سوال نه دی تاسو سوال وکړ که اشتباه ونه کړم چې تاسو په دې د اماراتو حکومت کې چې
څه لاسته راوړنې لرئ که نه؟ نه متاسفانه هیڅ هم نه لرم، زه په خپل کورنۍ ته اولاد ته هم هیڅ نه لرم، په دې چې زه په کور ناست یم، په کور کې به نو زه څه وکړم وختي چې زه ونشم کولی خپل غږ پورته کړم، زه ونشم کولی وظیفه ولرم، زه ونشم کولی کار وکړم، بیرون ووزم، نو دا خو سخته ده چې زه به څه رقم دې حکومت کې کار کوم.
آقای پروین بله،
اطمینان در کولای شم که زه خپل وظیفې ته بیرته لاړه شم، ما پارلمان ما ته دا اجازه دوی راکړي چې زه خپله لاړه شم پارلمان ته، زه کولای شم چې دنیا ته دا ثابته کړم او ووایم چې زما ورونه دي طالبان دي، د دې وطن دي، او موږ سره بد چلند نه کوي، او کیدلی شي چې همدلته خپل په وطن کې موږ اواره نه شو، بیچاره نه شو، د پردیو ملکو مزدوران نه شو، همدې خپل وطن کې دغه کله چې خدای مغز چې ما ته راکړي دي، زه په سیاست کښې ډېره وارده یم تر خپل حده پورې، او په تجارت کښې خدای یو ډېر
آقای پروین دغه پوښتنه مطرح کوو اوس چې دغه اجازه تاسو ته ندرکول کیږي، نو څه کول په کار دي؟ تاسو وایي چې په اقتصاد په برخه کې تجربه لرئ کنه، دغه حق ته د رسیدو لپاره مثلا څه کول په کار دي؟ بله، د حق ته د رسیدو لپاره
د حق ته رسېدو دپاره اوس فعلاً ما سکوت کړی ده، هېڅ هم نسم ویلی، هېڅ هم نسم کولی، په دې چې ډارېږم، واقعیت درته وایم ډارېږم، هېڅ هم نه کوم، نسم کولی، بس د دې لپاره چې ژوندی پاتې شم باید خپل غږ خفه
کړم. زرګونه افغان میرمنو غږ چې تاسو په ولسی جرګه کې وی او لاغه مایکروفون مو نړۍ ته خبرې کولې، افغان میرمنو ستونزې، ناخوالې، ننګونې مو ورته بیانولې تر څو د حل لار ورته پیدا شي. نن دغه غږ او دغه مایکروفون خپه شوی تاسو په خبر، نو د څوک مسؤلیت لري د دې په قبال کې چې باید دغه غږ واورېدل شي، دغه ستونزې بیان شي، او حداقل چې اوس تاسو ته فرصت درکړل شوی لطفا په دې خبرې وکړئ چې واقعا کومې نورې ستونزې چې د افغان نجونې ګالي، مېرمنې ورسره مخ دي، په ټولنه کې کومې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي دي، په دې لطفا کې یو څه توضیحات ورکړئ.
زه که په دې فکر کښې ووسم چې لکه څو ځلې، یعنې واقعیت درته وایم، څو ځلې یو وارې نه لاړلم، ولې هېڅ چا نه دي راسره لیدلي، حتی نوم به یې نه اخلم، یو وزارت خو وزیر راته وویلې، وزیر اول دا کې وایي موږ ښځو سره اصلن نه وینو، مال ښځې نه وینو، کور دې ودان زم نه در سره ګورم، اما دا فکر مفکوره چې دوی لري دا د دوی خپل نه ده. زه مطمئنه یم چې طالبان هغه د شل کاله مخکې طالبان نه دي، باید دنیا سره سیالي وکړي، ایران، پاکستان، شاوخوا ده دي، موږ همسایګان مسلمانان دي، عربستان، زه وواري عربستان ته تللی یم، یو وارې اشرف غني سره تللی یم سفر ته د عربستان، ولې هلته ما لیدلي ټولې ښځې وظیفې لري، درېوري کوي، کار کوي، اسلامي ملک ده، ولې اسلامي حجاب هم لري. موږ او تاسې باید د خپلو طالبو ورونو ته ووایو چې ښځې د اجتماع یو رکن ده، یو نیمه بدنه د ژوند ده، که ته په کور کښې یوه ورځ ښځه ونه لرې، خور ونه لرې، مور ونه لرې، ښځه دې نه وي، باور وکړي دا خو ثنا ښځه دې ته نه دي جوړه شوې چې تاته فقط کالي پرېوي، خدمات در کړي، تاته اولاد وزي کوي، تاته مثلا په کور کښې بریک وکړي. یو نیم میلیون ما پیشتره دا خبر کوله، یو نیم تر دو میلیونه موږ شهیدان لرو، ولو چې په هر نامه شهید شوي دي، شهیدان لرو، هغه ښځې لري، هغه اولاد لري، چې د هغه له جملې نه زه هم یوه یم، زه د یو سرطبیب لور یم، د ډاکټر لور یم، چې زه پیدا شوی یم، په جنګ کښې پیدا شوی یم، زما پلار د نجیب په وخت کښې اعدام شوی ده، زما ماما اعدام شوی ده، زما تره اعدام شوی، زما نیکه اعدام شوی، آیا د فامیلې د ده ښځه، د ده مثلا د ده لور چې زه لور یم، زه لورګانې تېرې پاتې شوي، موږ په یتیمۍ غټ شوي، زما مور کونډه پاتې شوې، ډېره ځوانه کونډه شوې، لکه ما غوندې په زرهاو نور د من ګناه چی شي چې باید من په کور کې خفاک شو، من په کور کې پاتې شو. زه تنه د خپل ځان نه وایم، که د خپل ځان لپاره تنه یې خو زه کور کې کینم، فقط چادرې ما غوندم یا تور حجاب غوندم.
آقای پروین ده کور ده پاتې کېدو تر څنګ چې دوی یوازې د تحریم په برخه کې تاسو ورته تمرکز درلود چې سبب شوی په کور پاتې شي تعلیم او تجارت تر لاسرسی ونه لري، خو موږ ځینې راپورونه ترلاسه کړي دي چې په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات کم شوي دي، اقتصادي ستونزو کې مثلا دغوی اقتصادي ستونزې په لیرو پرتو سیمو کې ډېرې شوي دي، ښځې نورو خپل حقونو ته لاسرسی نه لري لکه محاکمو دغه مسایل. خو تر دې دمه موږ باید د هم یادونه وکړو چې طالبانو په دې تړاو څرګندونې نه دي کړي او د چې خبرې یک طرفه واقع نشي. زه باید د یاد کړم چې په هغه لرو پرتو سیمو کې چې موږ راپورونه په درلودل چې ښځې نشي کولای روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري او یا هم دوی له خپلو نورو حقونو لکه محاکمو بې برخې شوي دي، دغه مسایل مو په خوا له طالبانو سره شریک کړي دي او دوی ویلي چې د ستونزې د حل په برخه کې کار کوي او دغه چې د نړۍ مرستې پر دوی باندې شوي یا د افغانستان پانګه بهر کنګل شوې ده، دغه د ځینو اقتصادي ستونزو سبب شوي چې په ځینو سیمو کې ښځې له محرومیتونو سره مخ شي. خو په ټوله کې که تاسو خبرې وکړئ په کلیو بانډو کې ښځې پرته له دې چې له زده کړو به محرومه شوي دي، دوی نور څه ستونزې لري؟ په فکر کوم اکثرا ښځې په کلو بانډو کې په شاقه کارونو مصروفې دي، بڼوالي کوي او همدارنګه د روغتیایي مسایلو ستونزه یاده شوه. د دې تر څنګ نور کوم مسایل دي چې تاسو د یوې ښځې په صفت د یوې چا په صفت چې دغوی استاذ وي کلونه او کلونه په ولسي جرګه کې دغوی ستونزې تاسو سره شریکې شوي دي، څه وې ستونزې او څومره اوس ډېرې شوي دي؟
هو د ښځو په افغانستان کې کله ته وایم نه تنها دا اوس شاید ستونزې د ښځو سابق اویا فیصده یا شپېته فیصده اوس سل فیصده شوي دي، اما دا چې موږ باید په اسلامي چوکاټ کې ښځې ته هغه احترام هغه عزت چې د اسلام په برخه کې ورکړل شوی په هیڅ قانون د دنیا کې نه ده ورکړل شوی. راځئ موږ او تاسې د خدای تعالی په قانون کې چې قرآن ده د هغه له روی ښځې ته حق او حقوق ورکړو. ښځه پرېږدو اجازه ورکړو چې د په یو کور کې که مثلا درې نارینه دي یو پلار ده دوه درې زامن لري، هغه پنځه شپږ لورګانې ښځه لري، پنځه شپږ لورګانې لري. د نان نفوس د ښځو زیاتره ده نظر په نارینهو، اته نیمم نه ده چې اته څلوېښت یا نه څلوېښت نارینه دي، یو پنځوس یا دو پنځوس فیصده ښځې دي په جهان کې. دا شاید تاسو هم ثابته شوي او دا د باندې پوه شئ، مخصوصا په افغانستان کې په دې چې موږ ډېر شهیدان نارینه ورکړي دي. ښه دا ده چې ښځه لاړه چې په خپل اسلامي چوکاټ کې معلمي وکړي، مثلا ډاکټره یې ډاکټري وکړي، په پولیسو بخش کې لاړه شي، په هر بخش کې لاړه شي، په قضا بخش کې لاړه شي، خپل کار وکړي. او یو څلور روپۍ چې نارینه راوړي کور ته، دوه روپۍ ښځه هم راوړي خپل کور ته. هغه چې یتیمداره ده اوس څوکي چیرې لاړه شي؟ یاره تاسې بېګا خبر یاستئ که نه یاستئ، په جنوب خواته ده کابل د جنوب منطقې کې یو فامیل اته نفره ماشومان مړه شوي دي، له ولږې مړه شوي دي. یعنی دا به د موږ او تاسې باندې د خدای قهر اواله نه شي.
راپورونه موجود و، پرون راپورونه خپاره شول چې په کابل کې د سپیکر رامنځته شوی چې د لوګي لامل اته ماشومان مړه شوي دي، خو تر دمه رسمي سرچینو دا مسله نه ده تایید کړې. مننه له تاسو آغلی پروین، ورسبه بیا هم په خبرونه کې خبرې پرې وکړو د ښځو په حقونو باندې. دوستانو تاسو ازادي رادیو اوري، دغه خبرونه خزو ته ځانګړی شوی د مخکخو خزو پروګرام دی او تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکه شمیره ده 00202 22 12 46 00 او همدمو د واتساپ شمیره هم ده اړیکه ونیسئ. د اړیکه بل شمیره ده 00202 22 12 45 00. اوس به اغل یو اوریدونکو لرو بیا به اغل زکریا سره خبرې وکم. بله السلام علیکم.
و علیکم سلام، تاسو په خیره؟
سلامونه، مهرباني سوک لکم ځای څخه خبرې کوي.
رحم الله، رحم الله احمدی د هلمند ولایت څخه.
احمدی صاحب خره غلس پرونه ته بل ملمنو ک کومه ځانګړې پښتنه لري لطفا مطرحی کړئ.
دا ملمنو څخه مدغه غوښتنه ده چې څو عمر مخکې په تیر نظام کې کستاسو یاد یې چې په دغه رسنۍ د لارې مجاوردل چې خلکو خپل یالونه بخښل کوم چې په تیر نظام کې مرسي و او کوم نظام چې وس راغلی دی په دې کې هغه د دې یالونه خونجس ولا نو دې څنګه د حقونو ناری وي.
مننه کور ودا خیر اوس تاسو پوښتنې ته به رحیم الله جواب درکړل شي. اغلی روحګل، که تاسو د دغه اوریدونکو پوښتنې ته جواب ووایئ چې دوی ویل چې یعنی سر یعنی په امن کې شو، پخوا ناامنی وه او خلک له ستونزو سره مخ وو، وژل کېدل، جګړه وه، اوس خو تاسو سره لدی چې وضعیت امنیتی وضعیت ښه شوی دی، خلک پامن کې دي، نو بیا هم یوازې حقونه په امنیت باندې محدودی کې کڅه.
زه به رحیم الله ورور ته خپل نیکی له سلامونه ورته وړاندې کوم. عمر دی ورس په تحفظ کې د خدای تعالی اوسه. زه به داسې لنډه خبره ورته وکم چې محترم او شاغلی رحیم الله خان صاحب، دا جنگ زما وستانو دا د ابر قدرتونو پروژې او دی ادامه به هم لري تر مختلفو عنوانو لاندې. ما او تا به وژنې، د قدرت جزیرې راته جوړولې، سلاوي مهمات په لاس ورکوله، مرکزي حکومت ضعیفه ساته، نه تنها هغه بلکې شزه د نارینه په مقابل کې هم دروله په تعصب سره، او پروژې حقونه ورته راوستلی و مصنوعي وخت چې دوی ولاړل هغه د ځان سره یوړ.